پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. کابل نن د پاکستان د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې په دې پلاوی کې د وزیرستانیانو، ورګزیو، کرمې، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون د بیلابیلو سیمو مخور شامل دي او د مشرانو جرګې یو پخوانی غړی مولانا صالح شاه مشري کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب تر سره کیږي. ویل کیږي چې پاکستانی طالبان د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. جرمنی وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمنی ته انتقالیږي. دا خبرپاڼه چې پرون خپره شوې پکې راغلي دي چې یو شمېر افغانان بیا له ایرانه جرمنی ته لېږدول کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته یې تر 18,600 ډېر افغانان خپل هیواد ته بیولي دي. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي چې هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې جهاد ارګینای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وکړه. د ترکیې سفیر دا ژمنه هم وکړه چې هیواد به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لري اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبره کړه لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو، د پرمختللي سیستمونو او نورو پوځي مرستو ورکړې ته دوام ورکړو. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوی دي چې دغه هیواد د دې مرکز په اړه مخکې اطلاعات نه وو شریک کړي. ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې متاسفانه دا راپور د ایران او د نړیوالې اټومي انرژي ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اروپایي او د منځنۍ اسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلی دي. د دې پر لپسې غونډو ګټه څه کېدلی شي د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. کابل نن د پاکستان د قومي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوي کوربه دی. طالبانو د اداري اصلاحاتو لپاره ګامونه اوچت کړي او له ځینو وزارتونو سره یې هوکړې هم لاسلیک کړي دي.
دا توافقنامه لاسلیک شي، دا تنها کاغذ پراني نه وي. په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
خوست کې له خصوصي روغتیايي مرکزونو فارغ شوونه د کار کولو په هدف ازموینه واخیستل شوه.
د سپمې هله دا دوی چې موږ ته دغه امتحان کار په کال کړي او بل دا چې موږ ته د کار زمينه برابره کړي.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف ویشتلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو پرون د دې هیواد په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي دوی ټینګار کړی چې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم چارواکي ګډون نه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې یې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوال وو. ښاغلي نیکلسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د دې په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهوري ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغېزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحي حکاله دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغېزمنوي. اغلی حکاله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو وپوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او په دې اړه یې دریځ څه دی؟ خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا ټول هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
و موریدل چې د منځنۍ اسیا یو شمیر چارواکي یو ځل بیا په قزاقستان کې راټول شوي، دوی د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د غونډې ته د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي هم وربلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې تاجکستان د ورته یوې غونډې کوربه و. د دغه ډول غونډو هدف څه کېدلی شي او آیا طالبانو لپاره یا افغانانو لپاره یې ګټې رسیږي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د چارو شننکی میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان صف سړی مشي، ستاسو په نظر دغه غونډې یوازې سمبولیکې دي او کنه ګټې هم محسوسېدلی شي؟
مننه. دا غونډې ګټې لري او دا غونډې تر خپل د خپل اړخ کې تاوانونه هم لري. تاوانونه د افغانستان لپاره نه بلکې شاید د طالبانو لپاره وو. سیږي اوله خبره خدا د دې غونډو یو ښکارا ګټه دا چې د اوکراین تر جګړه وروسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي او دا چې ښکاری چې نړۍ په افغانستان کې افغانستان هیرول نه غواړي. په افغانستان کې د ښځو د زده کړو موضوع، د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د حقوقو موضوع، د خبریالانو د تهدید او وژلو ټکولو موضوع او ځینې نور مسایل چې دي هغه د نړیوالې ټولنې په پام کې دي. نو دا یو ښکاره ګټه ده، خو تاوانونه دا ور اړولای شي د طالب نظام ته چې شای دا ډول غونډې د افغانستان په مسایه هیوادونو کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې هغه وسلوال بغاوتونه پیاوړي کړي چې هغه اوس د طالب خلاف وسلې ته لاس ور اچولی دی او د وسلوالو بغاوتونو مشران شای خپلو وسلوالو ته دا تبلیغ کړی سي چې ګواکي غرب یا امریکا د دوی سره ولاړ دی یا د دوی له مشرانو سره لیده کاته کوي. د دې مطلب دا کېدای شي چې ګواکي د طالبان نور په واکه نه پاتېږي. نو دا به په افغانستان کې د نن هغه جګړه ما وسلوالو ډلو ته دا زمينه سازي کوي چې پر طالبانو باندې به بریدونه زیاتوي.
او د دې ډول غونډو کې یوازې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته او دغه راز ځینې سپارښتنې پکې کېږي. آیا سیمه ییز هیوادونه یا نړیوال له دې وړاندې نشي تللی؟
تللی شي. دا خو لومړني ګامونه دي چې اخیستل کېږي. تر اوسه پورې د طالبانو خلاف د افغانستان یو ګاونډی هیواد هم پشکاره نه دی کارول سوی. پشکاره نه کارول دا معنا چې هغوی د طالبانو د نظام مخالفو وسلوالو ډلو ته یا مخالفو سیاسي ډلو ته پشکاره د فعالیت کولو اجازه نه ده ورکړي. که طالبان پر خپل حالات باندې همداسې پاتې شي، د ښځو حقوقو ته ژمنتیا ونه شي، د نجونو مکاتب خلاص نه کړي، یا د نړیوالې ټولنې سره سوي ژمنې عملي نه کړي، نو همدا ګاونډیو هیوادونو کې شایي د دوی لپاره د دوی خلاف هغه سیاسي او غیر سیاسي ډلې چې دي هغوی فعالیتونه ښکاره پیل کړي، هغوی ته ځایونه ورکول شي. او د دې شي لپاره تر ډېره بریده پورې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو باندې تکیه کیږي، ځکه دې لور ته پاکستان د طالبانو تر ډېره حده پورې ملاتړی دی او پاکستان کې دا شی د دل ناشونې بریښنو دا یو بل لوی اندیشه ده چې خلکو سره موجوده ده دا به هغه شی ته لار واروي چې طالب ځنی په ویره کې ده یا به په افغانستان کې دا بل جګړه چې پیلې دون کې ده په د پیلې دو په درشل کې ده شای و دې جګړې ته هم لار واروي
طالبانو ته څه کول پکار دي څه ډول دغه وضعیت مدیریت کې چې بل جګړه پیل نشي هدا خپل په افغانستان
ګوري طالبان خو داسې ښکاري لکه دوی چې د یوې جګړې د پیل هڅه کوي کنه هغه شته ویژمنې هغه حق او حقوق انسان ته باید ورکول شي هغه مخه طالب نه نیسي زما په اټکل باندې یا زه داسې فکر کوم لبد مرغه په طالب حکومت چې دی هغه د کابل امر ته ژمن نه دی دا وسم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې والیان خپل حکومتونه لري چې دا پر دې باندې دلالت کوي چې طالب پورا واکمن نه دی پر افغانستان باندې یا طالب واکمن دی اما د کابل واکمن نه دی دغه شی مخنیوي په کار دی د طالب د پاره او دا شی هغه وخت چونه دی چې طالب په ادارو کې په حکومت کې نور کسان ورګټ کی یوازې د طبقاتي حکومت ته خراوږي چې وزملا سره د طبقي حکومت دی او بل خبره دا ده دغه ژمنې چې دی لنړیوالې ټولنې سره کړې دي د جنونو د مکاتبو خلاصول د شذو حقوق دا باید ورک یا د مطبوعاتو په خلاف دې کم ګامونه اخلي دا غوي مخنیوي باید وو چې هغه پټي وژنې باید باندې کې
چې دې دغه
تخصصونو په مخه باندې کوي
سلامات اوسې کور مو ودان ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي
کابل نن له پاکستان د قبایلی مشرانو د 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي تر اوسه دا کره معلومات نشته چې دغه پلاوی کابل ته رسیدلی او کنه دا چې پلاوی په څه مسایلو خبري کوي تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشيبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي په دې هیئت کې شمالي وزیرستان اورکزی کوروم خیبر مومند پاجوړ او ملکن په ګډون قبایلی مشران شامل دي د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي د پاکستان حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک په څنډه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو ته ستنه شي او روغ وکړي د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې خپلې سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوې وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ لمخې د قبایلی سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي په قبایلی سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې د خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه شوی دا ملکان چې اپریشنونه شوی دي هغه وایي چې د شریعت نافذ شوی او هغه خبرې د ماضي خبرې دي او دا چې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټند شوی دی نو دې سیزونو باندې خبره اتره کول اجازه غیر مناسبه ده او د پاکستان د لپاره ډیره غلطه خبره ده
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسجد او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستان امنیتي چارواکو سره خبري کړې وي د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبه تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی
د طالبانو د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو ادارې له یو شمیر وزارتونو سره د چارو د اسانتیاو په هدف هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي
احمد د کابل اوسیدونکو دی د وایل څور زورا هيسي د طالبانو په یو اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دي د ته خبره کته هم د تیر په پارتلا د فساد مخه یو څنی ول شوی خو په دولتي ادارو کې د سهلنګاري او د کارکونکو د کمیل عملی کارونه زندیدل دي
کله وای اربن مامور لته راغلی او کله اجازه نه راکوي چې تلو لولار شم
خو احمد روخانه نه کړ چې کارونه په کوم ادارې کې باندې دا په داسې حال کې دا چې د سیشن وی پورس د طالبانو د چارو ادارې اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د مسلکي تعلیماتو ادارې او د لوړو زده کړو کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې مو خلاص لیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او روڼتیا راولي په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
چې دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي، د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
د زیاته کړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یولسو پروژو په چارو کې اسانتیا راغلې چې وایي د کډوالو چارو او څلور نورې د کارو ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي. په دې غونډه کې د طالبانو د چارو ادارې رئیس احمد جان احمدي وویل له دې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د خلکو د چارو اسانه کول، خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د وخت د ضایع کېدو مخنیوی او د چارو چټک کول دي. په دې غونډه کې طالب چارواکو له ټولو هغو مسلکي کسانو چې وړاندې یې دولت کې دنده درلوده او اوس له هېواده د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هېواد ته ستانه شي.
اوریدونکو، په خوست کې له نږدې 3000 هغو ښځو او نارینهو نه دولتي ازموینې پیل شوي چې په خصوصي روغتیایي انستیتیوټونو کې یې 2 کلنۍ روغتیایي زده کړې ترلاسه کړې دي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خپرونو کې مه هېروئ. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ملي پراختیا شرکت وایي د قشتېپه کانال د جوړېدو چارې به له ټاکل شوي وخت مخکې پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی د ملي پراختیا شرکت مشر عبدالرحمن اتاش د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د قشتېپه کانال د جوړېدو چارې په سم ډول روانې دي او له ټاکل شوي وخت مخکې به پای ته ورسیږي. ښاغلی اتاش د قشتېپه کانال د افغانستان مهمه پروژه ګڼلې ده او ویلي چې د دې ترڅنګ په ځینو نورو پروژو هم کار کوي. د قشتېپه کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړېدو عملیاتي چارې په تیر جمهوري حکومت کې پیل شوې. خو د یاد حکومت له نړېدو وروسته طالبانو یو ځل بیا د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د دې کانال د جوړېدو چارې پیل کړې. د افغانستان د ښځو شبکه وایي د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره په نږدې ورځو کې د لویې جرګې په خیمه کې یو لوی نندارتون جوړیږي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د غبرګولي میاشتې په 15مه د افغان سوداګرو د ټولنې لخوا جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې نندارتون د جوړېدو هدف د افغان ښځینه سوداګرو تولیداتو او محصولاتو ته بازار موندنه ده چې ډېرې سوداګرۍ مېرمنې به پکې ګډون وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د افغان ښځو شبکې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خزینه سوداګرو د محصولاتو او تولیداتو لپاره په افغانستان کې بازار نشته او له دې امله دا سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 96 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 85 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 24 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 449 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ دنباس سیمه کې د روسي ځواکونو پرمختګ دوام لري. امریکا اعلان کړی چې اوکراین ته د توغندیو پرمختللي سیستمونه ورکوي چې تر 80 کیلومتره پورې اهداف په نښه کولی شي. همدا موضوع زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بله لودین صاحب، د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویلي په سیورودونسک ښار کې چې ډېره برخه یې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي. سرهی هایډن نن وخت په ټلګرام لیکلی په داسې حال کې چې روسي ځواکونه پر سیورودونسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکټنګوي د بنسټیز او صنعتي تاسیساتو ویجاړې ته هم دوام ورکړی دی. نوموړي ویلي روسي په دې ښار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک هم په نښه کړی دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتره پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړې، ویلي موږ په اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره ووولي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي وو چې ورته لری لیږدونکي د لری واټن ویشتونکو توغندیو سیستمونه ورکړي چې په یو وخت 300 کیلومتره پورې واټن کې څو اهداف ویشتلی شي. واشنگتن په عین حال کې له کیف څخه غوښتي چې دغه وسلې په دونباس سیمه کې ځای په ځای کړي چیرې چې کولی شي ورڅخه د روسیې د توپونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکراین پر ښارونو بریدونه کوي د په نښه کولو لپاره کار واخلي.
ودان ډېره مننه اوریدونکو نوریاس نوری و چې د اوکراین د روسي وضعیت حال درکو او د غرازی ویل چې امریکا اوکراین ته د نوي پوځي مرستو ژمنه کړې. له نوریاس نوری سره پاتې کیږو.
لخبرونو ور آخوا
سلامونه او نیکی هیلی دی برخی تمو زنوری از نوری هر کلی کوم پا خوست که پلز گونو دکترانو او روختهی کار کون که ده طالبانو لحکومت غوختی چه دوی تا دی هغا پات معاشونه او نور امتیازات ورکتر شی چه لینجوگانو سر پا قراردونه که او سر جمن شوی وی سیمه ایز روختهی چارواکی هم ده دکترانو او روختهی کار کون که ده غوختنی پرزای بولیا وی دی مسئله ده چرین لپاره ایو پلاوی تا دند اسپارل شوی ده نور زمک ده سیمه ایز خبریال پا دی رپورت که
په خوست کې لسګونه ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ایم دوی ته د دریو کلونو شل فیصده امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق یې ورنکړل شي نو د یادې مؤسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو د شاوخوا 4.5 کارکوونکو شل فیصده امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه پاتې دي. د اعتراض کوونکو له ډلې ډاکټر صدیق الله مونی وویل
موږ تر وزارت او ریاست صحت عامې او قمندې امنیې ولایت ته بار بار حاضر شوي یو شکایتونه مو ورته وړاندې کړي دي خو متاسفانه تر دې مهاله پورې دوی کوم په دې باندې غوږ نه دی ګرولی. نو موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو تر څو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړې ده موږ خپل مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډېر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د ښار له دوکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان مخکینی رئیسان اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي. دا هم دوی بچان دي خپل بچی ته پوتنه پړتي هو علاقه نور بچی غصب کوي ډیر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو سربیره لسګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایتي روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وایي
داسې کارګران شته ماته معلومات دی چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي لس ډوډۍ مثال چې لګیږي دوی پنځه وړي او تر هغه وخته پورې به دغه دفتر مونږ تړو تر څو پورې چې مسؤلین چارواکي د مونږ غږ وانه وري.
د تڼۍ ولسوالۍ د حصارک کلینیک نیک مشر ډاکټر توار خان وایي مسؤلین ورسره مخکې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به یې هم ورکوي.
چون اوس چې موږ کوم ثبوت موجود دی نیټ مربوط لکه لغمان او کونړ او بعضو نورو ولایتونو کې هم مکمل معاشاته بېسدۍ شوي دي په خوست کې چې دی مونږ ته دوی نه روکوي.
بلول ته د خوست د روغتیا ریاست چارواکي د ډاکترانو او نورو کارکوونکو اعتراض پر ځای وبلا ویل دې کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسنل ګرام نه دی حقیقت کې کوری کړی دی هغه حقوق به لږ په اصولو طریقه کې وغوښتی شي باده به نه وي. نن څو ورځې مخکې موږ یو باصلاحیته حیات مقرر کړی دی هغه د دوی نه استلامي نه کړی دي هغه پروسه څو ورځې وخت نسی هغه ډاکومنټ دي چې دوی د کابل نه غواړي او دلته یې تپیره کوي. انشاءالله العزیز موږ به هغه فیصله کړو چې حق ته حق ورسیږي.
ومو غوښتل د ډاکترانو د غوښتنو او اعتراض په اړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه ښودلو په شرط وویل د ولایت ته د یاد مؤسسې لخوا د قرارداد څخه 3 میلیون افغانۍ زیاتې ورکړل شوي خو مخکینی مسؤلین نه دي توانیدلي چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې وویل د روغتیا وزارت اړوند انجیو او دا معترضین باید په ګډه د دې قضیې د حلولو لپاره لار ولټوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د هند چاپ انډیا ټوډی ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان ګڼ روغتونونه په خور ځواکۍ په اخته ماشومانو ډک دي. د مطلب په دوام لولو چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان دا مهال د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی. انډیا ټوډی ورځپاڼې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو عکسونه هم خپره کړي چې د ورځپاڼې په لیکنه د ناروغۍ پر بستر پراته دي. مایندې او پلرونه یې د مرستې ترلاسه کولو او لاسنیوي غوښتنه لري. د مطلب په دوام د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره سوې چې پکې راغلي اټکل کړي چې په افغانستان کې به سږ کال 1,000,000 او 100,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خور ځواکۍ سره مخامخ سي. انډیا ټوډی ورځپاڼې زیاتوي افغانستان په داسې حال کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره مجادله کوي چې د مرستو لپاره هیلې په مړاوي کېدو دي او وخت هم په تېرېدو. یوریشیا ریویو خپرونې د خپلې پرونی غنی په یو مطلب کې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له ثبات سره تړلې بللې دي. د مطلب په یو برخه کې راغلي که افغانستان ته سوله راځي تر بل هر هیواد به زیاته ګټه ګاونډي هیواد پاکستان ته ورسیږي. د لیکوال په باور پاکستان هیڅکله په افغانستان کې داسې حکومت نه غواړي چې غیر دوستانه اړیکې ورسره ولري او اسلام آباد داسې حکومت هم نه غواړي چې تر پاکستان له هندوستان سره ډېرې دوستانه اړیکې وپالي. که څه هم لیکوال پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مهم هیواد بللی، خو د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې یې خونړي بریدونه کول. اسلام آباد د افغان طالبانو په ملاتړ هم تورن دی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وار وار د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه. د یوریشیا ریویو خپرونې لیکوال د مطلب په دوام زیاتوي د افغانستان سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ثبات معنا لري چې اقتصادي ودې او په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو تعامل ته زمینه برابروي. د مطلب په یو برخه کې د چین دریځ ته هم اشاره شوی چې غواړي په افغانستان کې سوله وي او وکولی سي پر بېلابېلو پروژو پانګونه وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو چې چین غواړي د مس عینک کان د استخراج پروژه بیرته پیل کړي او طالبانو هم په دې برخه کې د چین له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مخیله دې چې دا برخه پایته ورسیږي ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې او د غرض د واتس اپ لاري مو پریخيدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه محمد کریم حکیار یم. اسما د طالبانو لوړو چارواکو سره د هیله او ارزو د چې دغه زموږ د مالدینو ماش باید راکول سي. تر ډیره چې زه خبرې مغه ماش هاتوي پیخي پر نیمایي باندې هم درته چې موږ یې پروانه کړې مشتجره کې هغه که 10000 وي که 10000 وي که 40000 وي دا چې مالدین مجبور دي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي. دا چې اختر هم روان دی اس مالیدن هم ستا چې هغه په کور کې سفارسته لري نو هغه دغه مشهد ته په انتظار باندې دي. نو زما دغه پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسیږي. ازادي رادیو نه شرکت تاسو ته ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د محمد شاهین زبران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د خپل غرایز سیمه پیغام پرېږدم. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرض څخه مې د غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعاله شي ځکه چې زمونږ په هیواد کې نجونو ته زیاته اړتیا نظر کېږي. نه ښوونکي لره او نه ډاکټران. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم نجونو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم هیواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه
سلام جمال الله زه هلمند ولایت نه ده یوه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته تحصیل جهان کې د شمایم دغه الخیر موسسه چې اوس نجونو ته مرکز جوړولو په موضوع کې را مخته شوې ده یو جهان مننه. یې زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي چې دا زموږ سره کار نه کېږي دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوو. زموږ غوښتنه دغه ده زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي یعنې مشکل پر دې نه دی هر ځای چې کار وي زموږ کور جوړېږي. مننه جینې حاکي اولیات به انصاف دسي چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي حاکي اولیات کې موږ راسو.
مختارم د ښوونځي په مدرې کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل یې دا دي چې افغانستان خلک بې تعلیمه دي په توره تیاره کې پټې شوي دي. نور که فلر وي ساده زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه به تور سپین به مو وپېژندو. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي او د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو دا ټپه ډالۍ دو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421.
یو ځل بیا خراغ لای 12:30 شوې وړاندې په خبرونه کې اونیزه خبرونه د زهرو کاروان نشر ته چمتو ده. خو ترې وړاندې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. کابل نن له پاکستانه د قبایلي مشرانو د 55 پلاوي کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبرې وکړي. تازه راپور نه وایي چې دغه پلاوی هم څو شیبې مخکې کابل ته راورسېده. جرمني وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته ورځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمني ته انتقالیږي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي چې هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې چې هاد ارګینای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړې لیکلي چې موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره په نښه کړي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي دي د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوي دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا دا راپور په کلکه رد کړی دی. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شي. ادرس یې دی azadiradio.com. اوس هم لجمن سره رازو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاک او د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره موږ فراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د موږ لا پوښتنې دي ایجاد. موږ حق په لحاظ ځلې کوو ترڅو د دغه کاچاک مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خزو د حقونو فعالانی وای د روغتیایی خدماتونو لګوالی به د معتاد خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب سي.
فامیل ها نگران هستند.
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیرې دودې او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی.
دا چې سوداګر د نشي موادو د غوښتنې په کمولو کې څرو لوبولای سي په دې اړه مو د سمیولا په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې ده.
شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورت حمایه کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله چولی و نو دی په دې کنده کې لیدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مرداري اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کنده نه ځان وباسي خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
خاورور جانا اوس نو پیسې ورکړه کنا
چل جیب پیسے رہو بس تم
لسو نے پور تک چلو دائیں انہیں کھوجے گی.
اوس د خبرونې لمړی مطلب ترازو. له افغانستان څخه ایران ته د نشي موادو د قاچاقو د ډیریدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافی امنیتي پوستې نه دي جوړې شوې چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقاماتو تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشه یي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخه سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي موږ آمده یو چې له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي. دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډېر نشه یي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو پېښې هم ډېرې شوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کېږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول شوي، خو په دې موده کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور شوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کېږي، دا مسؤلیت خپل د همسایه وادونو دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوی وکړي. د خپل اراضي، د خپل سرحداتو مسؤلیت خپل ده. هغه هیوادونه دی چې هلته مسؤلیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2006 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاتې نورې د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې مېرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فراه دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډېرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فراه ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې دا چې نوی بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فراه ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیمه د فراه ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بستري ده.
سلیمی اته کاله د تریاکو نشه کړي او د دوی په شپږ نفرې کورنۍ کې یوازې لوري نشه نه کوي. د کورنۍ پاته نور ټول غړي په نشو اخته شوي دي. سلیمه څو ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتیږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
داسې غاړم چې د خیر یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا چې دغه مواد بله ایرس بعده که مواد یه لکن خو گزاره برا سره وکی، نو چه مواد واس کن خو بیا آغا خلتنگی ده، نو آغا سی بیا آغا خبولی ده شروع کیجه. نو
سلیمه وایی که دا بیرتا پا نشو اخته شی نو دو کورانی تاوتریخوالی قربانی بشی، زکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمې پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګېډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو معتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري، خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډېری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډېر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورني تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستن،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمېر یې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسي نیولی.
د فراه ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمېر ډېروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فراه د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 مېرمنې پکې بستری دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسؤلیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسؤلیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسؤلیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسؤلیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله. لکه نور دنیا کې ځنه خلک وایي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي، وایي دغو تر هغه نهایي وخته پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي، او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله ایدې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغیږي جوړیږي ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، چې حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته دی، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ حمایه کړي، او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغه کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه وي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانه چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا چې موږ لانډه ګټه ګورو. لانډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي، بیرته ځي، څو اکثری کېږي څو مینه کېږي، دا لانډه ګټه دی. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خلک چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي، لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي درې کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو، نو چې په بده سترګه ورته ګورو نو دغه رښتې تر ته خلک چې دي ډېر زیات غم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، کته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي او پراخ. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي، او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
یدغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډول چې دی دوی پټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر دی چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو موتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم دی چې دوی سوشل سټیټس چې دی لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورکړي. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه دا چې پلار دی پډر شوی دی، که چیرته دا ادامه پیدا کړي دا هم دغه طرف ته چې کیږي جی. اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسئولیت. دویمه خبر دا دی چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې امدا به سبا غلام کوي، فساد بم کوي، یا کېدای شي قتل تم زمينه برابر شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته چې شو کړې لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅو تر څو چې دوی د نشي ماده د درملنې وقایي او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی، دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاک کړي، ولی په اوږدمهاله کې چي دی د ټولنې تداوی نشي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړله، مونږ چي دی په شفاخانه کې سرمایه گذاري وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډېر کم سرمایه گذاري وکړله، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډېر کم سرمایه گذاري وکړله. د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاری وکړه او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختونکې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې دی د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغو له طریقه چې دی مونږ باید هغه آگاهي عامه کړو تر څو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کیمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کیمپونه جوړ شي او دغه طبي کیمپونه نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نښه شي او بیا هغه ادارات سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغوی سره وصل شي. دغه خلک چې لکه مالدار دي، غني دي، دوی کولی شي چې هغوی سره هغه د فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې دی دغه ادارې ته مفت ورکړل شي، یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغو اداراتو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس د ریکوري په باره کې، ریکوري دا دی چې ښه سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځېده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دای مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه څه شی دی مکتب ته نه ځي، نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی دوی دوه یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت څه او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا به خپله د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیانې خراب شي نو هغلته انتقالوي، هغلته ایږدي. کله چې ما خپله ماته چوکۍ هلته انتقالوله نو دې صحنه کې زه یو معتاد لیدلی وم. کله چې غرمه شوې وه نو دې سوچ کړی و چې دا ځای خو ډېر پناه ده، د خلکو د دید نه لرې ده، نو راغلی و قلف یې ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو په دې صحنه کې خلکو یې آواز اورېدلی و، ورمنډه کړې وه تر څو دی راوینیسي. نو ده ډېر وارخطایي څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و. دلته ژمی هم و او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول، او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوسې یو اوبه راتللې. نو دا چې ډېر وارخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و، په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دای گیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یو کتل د شهر څخه کوشش کول د مردار او بونه ځان راو بسی، مګر نشوي کولای. بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دا موتاد ډیزاینر راو بسی، خو په ډېر زیات مردار وي او هیڅ دا جرأت نه کول چې دا موتاد ډیزاینر راو بسی. بعد له هغه ما منډه کړل د خپل ګودام نه مو تختره واخیستل، یو ځوان په لاس کې مې ورکړل، هغه موتاد هغه ځاین راو ایستل او مارکیټ ته راوستل. دلته ځان وسره ور پریمینځل او بعد هغه نه یو چا کالی لرله، زاړه کالی هغه ورته ورکړل. بیا مو د چیر څخه لپاره مو کته دفتر ته راوستل کې ځان ګرم شي، ځکه چې ژمی و ډېر زیات ساړه و. بعد له هغه یو مشتری زما چې په دفتر کې و دې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم، زه موږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنې که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چاته ورشي خیر ته وغواړئ هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن، نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره د ټول مجلس چې کله خلک ناستو د ټول وقت سرونه ټیټ کړله او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولۍ رانیولو ځای ته ځي او ګولۍ رانیشي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
علیکم بابر.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کسو گی؟
زخستا یار جم.
زما یاری؟ زخونی نپی جنم.
تد از ما رنگ ده بگره نمی بیشنی چی زود تسره یار رنیو زم تا بشن عملی ها
نو خونه نسی وای زوره وره که عملی هم زنگه ایران کن که در سنگه یار نیچی زینه پیجنم
بگوره در عملیانو خوندی سخی نیه چی سنگه چیزه بولی دلم جر جو گوله ای جیب تاوا چولی او بچی دیکره
دلاره بایده گور ورانشی گوله ای واوا کمبل را سره وای نو در تابا می قربان کری وای خا دارا تاو وایا چه ما خو تروسا پا جیب سیما که نیلی دلی سنگه داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانه پی ایران کده اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشارلم زمدم دیه گوله یا عملیم اوز دارا تاوایا چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پارو تاوه خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه چنگ تاوه خانه تاوشا سومو چه واری در کوی
گورا زب دیش یما که نبالا دا یما دواخانه والا می نبیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تو ورشا تا پیشنی
بالا دا نبالا دا نواری زورا ورا رنگ او کانی دی اصیم دا عملی دی کلا چه ور اغلی سر دی وکر و او بیا ورسا گویا چه دا دکو دا داد گوله را که دو خانه والا پوییگی که تامدی بس گوله در کبی
اوز گذران دیوالان شو راته تواره با برشو تتر ما دیر بلدی رانی ولی پتا او پیزی پا ما
بس گول خبران دی وکرا درزه چه ورشو تو دانی گوله را نیسی
یار از ما خدا سی وقت دا چه خدیر ایرانی دو سهر او رز بدا و خانی والا تا وردو ده پیسو غمی مکا و پیسی را سر دی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا غرو کسی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو داغه دوا خانه چرا گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رزا سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، پخیر آشی. خواه خدمت را تو وایا.
خدمت در دکو در در گوله مو پکاروی
سمرا مو پکار دی؟
در زمان دیوال نوی راخل او بیرت زی دوی پسیما که دا گوله نپیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی این وقت لی
راکا یارا جوانده خووزی خورو جانا اوزم پیسی ورکن کنا
تو در اگا چل جیب پیسی راو بستم
لاسو نپورتا که چلو دایو نخوزی که
تو پنچه؟ تو پولیسی؟
نه پولیس نه
هو زه پولیسیم
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی پاره دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کوی
تو وست زما سر چالاکی کبی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود ته غیر قانونی خرسوی تو چاق لره چه دا دکتر نسخه نپراسته دا دوا خرسه که او آغا هم دنشه گولی
قماندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولې خرچې نه کړې نشایان به دا ګولې له کومه کي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قمانده صاحب ما پرېږده زه بېګناه
چپ شه زه بېګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بے ګناه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو اوریدونکو.